سلامونه په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل خبرونو کو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅم ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه یې زیاته شوې. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید چې د دسمبر د 23مې د راپورونو له مخې په پکتیکا کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سېشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې تایید کړي چې لږ تر لږه 40 تنه ماشومان هم په دغه برید کې وژل شوي دي. یوناما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنجشنبې رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی خو ټینګار یې کړی چې په دې برید کې د دوی په خبره هغه ترهګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 568 منډې وکړې. افغان لوبغاړي د دغو منډو د پوره کولو لپاره په اول اننګز کې لګیا دي. تر دې دمه یې په 68 اوورونو کې 9 منډې کړې. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، صدیق الله اتال او عبدالمالک. دامګړی په کریز باندې رحمت شاه او حشمت الله شهیدي ولاړ دي. نن ورځ به 9 نور هم ولوبېږي او پاتې نور اوورونه به افغانستان سبا ته ولوبوي څو د زیمبابوې د لومړۍ اننګز هدف پوره کړي او بیا نور منډې جوړې کړي. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته خواږی است. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت تیره میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې سترې اقتصاد رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ و. خو تیره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم ورباندې زیات شول. تیره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یوه تبه چې 13 کاله وړاندې جرمني ته کډوال شوی وو د ماګدیبورګ ښار په یو ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل لاندې ګړندي موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات کسان ټپیان دي. لږ تر لږه د 40 ژوبلو کسانو وضعیت ښه نه دی. طالب المحسن چې 50 ارواپوه دی د خیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربېره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي پرې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروی د کډوالی شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په اصل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی وو چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 میلادي کال پرتله له 15 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر یو نیم کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداری وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 1.94 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9.89 هکټاره غنم کرل سوي وو ویجاړ سوي ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړې کړې. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر او تجربه را سره شریکه کړي. د سټوډیو د ټلیفون دوه شمیرې مو فعال دي: 0000420211451. شمیره بیا تکراروم: 0000420211451. بل شمیره مو د 0000420211451. شمیره بیا تکراروم: 0000420211451. د واتساپ شمیره هم لرو: 0000420211. د واتساپ شمیره بیا تکراروم: 0000420211. د ژوند رنګونو د پروګرام د میلمنو معرفي ته ورزو.
azadiradio.com
د ژوند درنګونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړیم ځکی سمسوري کړي، د غراز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې غنی شاړی مځکی د پمراسته سمسوري سوي دی. میلمنو ته شرغلاست وایم. په پایل کې شغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړم ځکه کوم ډول مځکی ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تر تاسو د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. شاړ ځمکه لکه هغه ځمکه دي چې لکه موجوده حالت کې فعلاً د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکه د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکه دي، ځینې تپی دي، لکه دغه کټګوري ځمکه په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لري؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ راډیو لیدونکو، اوریدونکو او د ازادۍ ټولو کارمندانو او د قدرمن ملما او تخرغلاست او سلامونه وایم. او بل سلامه تاسو نه ونه لري مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه. خوشاله په دې چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپل سرمایه‌ګذاري په دې ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامره الله تعالی دی وبخي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه یو خارجي هیواد وګړی و، په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې، نو ما ته دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکم. او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسیدلی یو.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترس بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نشي پوره کولی، او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
خو لکه زیات علتونه دي، یو د هغه علتونو نه خپله په افغانستان په داخل کې د بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي، مونږ تاسو چې ګورو دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې هم ځینې ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دښتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې مونږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې مونږ تاسو وګورو، تاسو په ابتدا کې وویلې چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه را په دې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې ناامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه وي تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه مونږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا رواردېږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زمونږ خپل دي، هغې نه باقي ټول مونږ واردات لرو. که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي، او په دې کې مونږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې مونږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته مونږ ضرورت لرو چې دا زمونږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دا هم د اوبو لاندې شي او د زراعت دپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېره مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونې کې راسره وي. یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نه سي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. مهرباني ستاسو آواز اورې. مهرباني
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې زموږ د بادغیس الکوي سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل و، اوبه نه لرو، اوبه مو تروي دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سړک دي جوړ کړي، موږ ته دې پاملرنه وکړي، موږ ته دې دا خدمت وکړي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تروي دي؟
غورما چولسوالی کې اوبه تروی دي، نو جرونه دی په دوکې وبه نست د ډیر زیات څخه مر وبه راوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري؟
نو زمور دا چې دی یا سیلابی دی یا داسې په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کاله کیږي زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولاړ سي.
ډېره مننه اوریدونکی و له بادغیس نه. وروسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع که غوښتل خبرې وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخ سوی. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبرې کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه د بازمحمد د زابل ولایت شملزو سرحدي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم.
بازمحمد صاحب، په شملزو ولسوالۍ کې تاسو شاړې مځکې لري که فکر کوئ چې شاړې مځکې په سمسورو مځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړې مځکې دلته زموږ په ولسوالۍ کې، خو شاړې مځکې اوس فلحال سخته ډېرې شوې، په دغه وجه باندې ډېرې شوې چې دا وچکلۍ شوې. پخوا خپله دا رودو سه بېلې راوښتې وې، په دا بېلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یدې. نو اوس رودونه وچ شو، بېلې وچې شوې، اوس چال چا برمې وهلي، په برمه باندې لس جریبه مځکه، پنځلس جریبه مځکه، نایت شل جریبه مځکه آباده کړې. نورې مځکې خو دغه شاړې پرتې دي، کوم کاریزونه چې وو هغه وچ شو. نو دلته ته اوسه پرې نه د دولت لخوا شته، نه د مسپاقو لخوا شته چې بندونه جوړ شوي دي چې اوبه کې ذخیره شي، یا کاریزو ته پیدا ورکړي یا بېلو ته پیدا ورکړي. نو پخوا دا زموږ په منطقه کې بېلې وې، کاریزونه وو، نو اوس هغه نشته، بارانونه نشته، وچوبي ده. د خلکو چې پنځه درختې وي هغه وچې شوې. نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي، ځمکې یې ډېرې دي، خو اصیل یې نشته. اصیل خو اوبو باندې کېږي، نو چې اوبه نه وي اصیل به په چش باندې وسي.
نو دا خلک هلته گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي، که اوس دا خلک همدغه ستونزو سره سره هلته ژوند ته ادامه ورکوي؟
یا خلک نه دي کډه سوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي، خو دغه برمې شروع دي، بس دوه انچه اوبه پیدا کړې، یو انچه اوبه پیدا کړې، هغه پر سل متره، پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې ده، دا د زنجیر منطقه، دا اوبه مخکې خوږې وې، پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وې. اوس چې برمې کښته شوې، اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر مځکه باندې ولګوي، هغه ځکه تکه توره شره واوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یو بل فصل کوي. نو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، کډه سوي شکر الحمدلله نه دي یو بلې خواته. نو خو بس ورته پراته دي، خو ارام سوي کې بېچاره پر کومه خوا ولاړ شي، خو هر ځای لمر ولویجار ځای، تیاردار ځای، دغه وچکلي ده په ټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو، په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسي. یو بل اوریدونکی هم پلان کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخ سوی.
السلام علیکم. کا تاسو مننه ټول اوریدونکو ته مې هیله یو احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم له زابل وو، تو خو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم ځکو د غرض د سمسورم ځکو په اړه معلومات راکړي؟
مننه. زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د کلا د مرکز خو پر ختیځ لوري په شپږ شپږ کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دلته هم گزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره، دوه متره، تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره، پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس فلحال د خوراک اوبه یو انچ راکاږو، نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسې بادام، دا یې هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مخ تللی دي. انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي، او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداو کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر ښه خرڅېږي، او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري، دا اوبه یې ټولې رودباره دي، دا رود تللی ده، د دالې په ډم باندې ګډېږي. نو له ناور له سیمې د غزني څخه نقل شوی ده. نو دلته هم بادام او مطلب کښتې دغسې غنم و زردالو داسې شان کېږي، نو دا ډېر ښه کښت ورکوي. خو البته دلته زموږ دښتې چې دي دا تقریبا نوي فیصده اوس هم سوري شوي دي د سولر انرژي له لارې. ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي. زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده، سیداد اومکي دښته ورته وایي، دا ډېره پراخه دښته وه. اوس چې ورشې ده ټوله سمسوره ده، ټول باغیات دي، باغونه دي. نو دا اوبه له دې وجې څخه ځکه چې د اوبو تولید د غونه نه ده لکه مصرف شي زیات ده، خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي. نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمیلزو څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي، نو هغه خوا د ده درکوي. نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده، د تغر ولسوالۍ ده، د مطلب شاد سپا ولسوالۍ ده، دا هم انار هم لري او انځر هم لري. خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې، یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه، تر ډېره هکتاره ځمکه خړوبېده، دا مطلق ډول وچ شوه. حتی د ترنک رود په کلي توګه وچ ته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي، نو کاریزونه وچ دي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې، که یو لس کاریزه چېرې اوبه درلودې دا ټول وچ شو. له څه سببه وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمی یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی، په غرو کې دا پیچې برمی دي، یعنې په پیچ باندې ځي، دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځمکه غاروي. نو د دغه انچونه هم پراخ دي، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمی وي په ځمکه کې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته میوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ له په آخر کې دا پیان ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل میوې لکه کشمش وڅکې، مثلا بادام، زیره، دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر کړي.
په همدې هیله ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي.
محترم د بادغیس ولایت د غرمشه ولسوالۍ مړکنه ولې محترم زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې زموږ سړک حل کوي، سړک زراعت پوښ کې مریض مترز ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست، زراعت په څه وضعیت کې دی؟ وچکالو یو کوم تاثیر کړی؟ د اوبو سطح ټیټه ده، جګه ده، څنګه ده؟
یار محترم، وچکالی ډیر تاثیر کړی. وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کښتو راسي، وخت د اسیر لاسي وری ودرېږي، بل او بن لرو په سیلاو باندې، هغه سیلابونه مره باندې ورکسي، بل هم کښتونه ټوله دغه خراب پاسي، بل د درې څلور کال داسي وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخکې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلی و، ښاغلی سیدی، دا اوریدونکو نظریات هم تاسو واوریدل، چا د تورو اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطح د ټیټېدو په اړه، چا هم د مارکیټ د نشتوالي په اړه شکایتونه درلودل، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل، خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمی زیاتې شوي دي، او چا د رودونو د کمېدو علت یې برمی وښوده، که نه چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې چې کومې اوبه راځي، د هغې منبع چې ده هغه معلومه وي. اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي، بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زمونږ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلي هغې تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي چې واورې ځنګلي د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به آبادي او په هم به په رودونو کې اوبه راځي هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کومو ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي او په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې دا د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات وي، مثلا غنم جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي او هم به حاصلات تقریبا تر 50-60% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي، لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې د پاره دوی کولی شي چې د څاڅکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی 80% پورې اوبه سپما کولی شي. کچېرې په ساده الفاظو کې ووایو، کچېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د څاڅکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار د پاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د څاڅکو بخار سیستم دوی نست وي، نو دوی کولی شي چې 1.5 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 80% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې نښته بیا نو تر خو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې د په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغه هلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایسارې شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه، په زابل ولایت کې په قلات کې چې کوم رود تېرېږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او ودرول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکو کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترېنه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو ورښتونه یا د بارانو ورښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دې د خلکو ضرورت دی، موږ هم نشو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه را تېرې شي د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمې ووهي او د خپل ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه اته د ځینې موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
سلام علیکم. بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د ځمکې لاندې زیرمو څخه ډېر استفاده ونه کړو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډېر باغونه پشیږو. نو موږ د دوه بعد څخه، د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د باران اوبه چې باران وري څنګه په ځمکې ذخیره کړو، یعنی ارزه زیات کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو د غوی ته لپاره موږ ځکه جوړی کړی دي چې وخت چې باران کیږي ځکه کې وب ساتو، ځکه غنی کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شو دغه مشبو ځکه څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر ته وایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر ځکه مخرب کړلې، ځکه چې د 40 سانتي ورسه یو کلاک پرشم په اکثر افغانستان په اکثر ځکه مخل کړي ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی. د 40 سانتي لوړم ځکه وی په دوپال باندې فکر کی چې ځکه شاړ سولولې د 40 سانتي ورسته یو سخت منطقه ده چې هغه پاتېږي د وبو د جاز مخنیوي کوي. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلکه منطقه دا نرمه کو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر دغه لري پر لري ویو، نو موږ کولای شو چې ډېرې اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدلو مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه دا دی چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکی سر سدي څوبه وزي او په تو زی د مځکی هغه ش طبقه هغه سر خيزه طبقه هغه ام وړي نه وځه چوبه د سدي بلکې هغه سر خيزه متکه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کوی او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه مو څخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی د چکټمو د مخ فردان موږ څه کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي چې وکولای شي چې اوبو په خپل ځکه اوبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مځکی مشبوهیت لوړ بوزي، مځکه مشبوه ساتي. تاسو د استرالیا د تجربه څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په اوبو باندې خپل کښتونه کوي، هغوی مځکی هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمین کې د مځکی د مشبوهیت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډېر وخت د مځکی د مشبوهیت د رطوبت څخه نباتات استفاده کوي. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمي کښتونه ورسره کول، خټکی دوانې مختلف شانې کړل او په هغه مشبوهیت مځکو باندې به خپل حاصلات مخته بیول. دا پایسه کې د ارزاس ول تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو؟ د کومخې چې ورور د باز ټکنالوژي وشولې، ولی زه د ورور سره موافق په دې موافق یم چې بهترین ټکنالوژي دي. مگر افغانان بیچارگان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو. هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکې مو د اوبو د خوا غني کړو او د لږ اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مځکې اکثره د وطن مځکې مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهېږي چې پښتو پارسي کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مځکو کې اکثر د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مځکې مو خرابې شوي دي. او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلودي اوس باید 500 شپږ سوه ورکړو. څو لکه غنم څو وکولی شو چې هغه غنم و خپلو دغه ته حاصلاتو ته ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړله. وخت چې مو ځکه ته دا مایکرو ارګانیزمونه ورکړله موږ د اوبو مخکې چې په یوه هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دي په درو هفتو ته هغه ځکه ورسول په درو هفتو کې هغه ځکه بیا اوبه نه غواړي. نو موږ حاضر یو چې د خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کړو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کوي چې هم غذایی مواد هم اوبه نبات ډیر جذب کړي. وخت چې ډیر جذب کړي نو بیا ژر نبات تند نه کوي.
ډیر مننه محمد عزیز سیدی. تاسو ته هم راځو. ښاغلی نذیر احمدزی، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده د جاپان په مرسته شوي، که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډیر مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران دي، هغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش به په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپله سرمایه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه نه څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جرمه مځکه تقریبا نه دی نه ګمبیري دښته چې دا دی شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام و چې په دې کې زراعتي مځکه جوړه کړي او د کونړ اوبه ورته راوچتې کړي او د کانال را تیر کړي، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټپه پاتې دي. خو اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه مځکې ورکړي دي، نو ما د 1500 جرمه مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د 1500 جرمه مځکه موږ ټول آباده کړې په موده د یو کال کې، او تر اوسه پورې موږ 100000 بوټي د سترسو انیمالټي چې هغه وزره یو د وزره ودي وزره نه دي. ان ساده خبره ده چې سپین مالټي او لال مالټي چې موږ ورته وایو، نو دغه مالټي موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو 200000 پورې موږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شوده منطقې کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا د کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته هم دغه لاچی بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچانو کې چې هغه اوبه ډېره کم مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر 200000 پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د ماټو او توپان زموږ ماټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي. نو ځکه ما دا بوټي وکرل. بل خبره دا ده چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې ډیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا لس چک ډیمه جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغې کې زه جمع کوم چې زموږ د کویانو سرچینې قوي شي او دا اوبه موږ نه لاړې نه شي سیلابونو کې. د دې نه علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو رونو او په کویټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه څاڅکي سیستم ورته وایي دغه سیستم ما کویټ کې د کویټ هیواد په صحراو کې لګولی او هغه ټولو ښه نتیجه ورکړي. نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډېره ښه نتیجه ورکړي. نو د درې انچه اوبو باندې تقریبا موږ دېرش جرابه بوټي اوس موږ دا اوبو خرڅ کولی شو. نو دېرش جرابه چې یو درې انچه اوبه موږ ته ډېره سپما دي اوبو سپما کېږي. نو ډراپ سیستم چې دا ډېر کامیاب سیستم ده او په کویټ هیواد خو هغه پنځوسونه تر شپېتو ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي. خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې ځای کې. نو د ډراپ سیستم ډېر کامیاب ده. بل دې د دې نه علاوه مونږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغې ته ججوبر وایي. ججوبر یو بوټی ده چې ډېره غټه پیسه کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دې نه جوړېږي او بل خوراکي غوړي جوړېږي چې هغه یو دومره قوت لري که انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراک ونه کړي نو دی به هغه موړ وي. نو دا ججوبر چې ده د امریکا او په اسرایلو په دغو هیوادونو کې کرل کېږي. نو زموږ پلان دا ده چې زموږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټی موږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاري علاقو کې کېږي لکه کندهار کې دي دلته لکه د خپله ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید موږ داسې شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي. هغه غونډیو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بل یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی دې مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویټ کې د یو لیټر اوبو بیه سل فلسه ده چې یو دینار زر فلسه ده. یو لیټر اوبو بیه سل فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیه څلوېښتو فلسونه نیولې تر شپېتو فلسو پورې ده. یعنی څو چنده ده اوبه ګرانې دي. نو موږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټولو افغانانو ته معلومات ده که موږ خلک او حکومت او د خلکو په همکارۍ او د حکومت په همکارۍ حداقل که موږ ډیم جوړ نه کړو د دې ځینه لکه دغه ناکامورا چې یو کانال را تیر کړی اوویس کیلومتره ده دغه ولس تر شلو کیلومترو پورې که موږ دا کانال نور تازه کړو لږې ډبل کړو نو دا اوبه به زموږ درنټې ته اوبه تویي او دغه اوبو باندې به ټول خړو دا ساوی زره جربه مځکه به خړو شي. ډېر کم مصرف دی راځي تقریبا ولسو نه تر شل کیلومترو پورې ما اندازه کړی ده. نو دغه مځکه به ټولو خړو به شي او دا به یو ښه مثال او په تاریخ په زرینو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوشته کېږي چې دغه اقدام وکړو لکه څنګه چې کشتفې کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي که موږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو موږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال را تیر شي نو ټول مځکه اتاوی زره جربه چې دا ټولو خړو بیږي او نتیجه به
مننه ژوندی اوسئ. ښاغلی سیدی، افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیزې او سمسورې مځکې زیانمنې کړې چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، دا څومره یوه جدي مسئله ده په راتلونکو کلونو کې؟
تومره زراعتی تو کې چې موږ په داخل د هواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې زموږ ته لاسرسی کم دی یا زموږ کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړي کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خودی ته بعد لکه حکومتونه ورته متوجی شي او خصوصي سکتور هم به دې ته متوجی شي. لکه اوس چې احمدی صاحب کوم خبره وکړه کچېره د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت ور سره همکاري وکړي، دلته دغه د ګمبيري دغه کچېره مثال ورکو، دلته په هر لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي، خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر شپږو زره ډالر پورې مصرف راځي، او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسېږي، یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک آباده کړي. خو که چېرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د دې کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي، نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپل ځمکه پیلته اوبه کوي یا هغه منطقه پرې اوبه کېږي، نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پرې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه، لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زمونږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته مونږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو، وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي، یعنی هر کال دوی څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې د څو اوبو ته ځان ورسوي، نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حالې شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سویې خلکو تیاری چې هغې دپاره ته لاس په کار شي، او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو، خلک به پوهېږو چې د کم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه، ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. مونږ یو ځلې ایران ته تللي وو، ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکو کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې، نو هغې ساحه کې تقریبا 23 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي، لکه د 200 میلی‌متره نه د باران اندازه کمه وي، نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل، هغه بوټي به فعال وي، هغې ته په هماغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنې ضرور نه ده چې زمونږ اکثره ځمکو ته چې مونږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو، زمونږ په ذهن کې د هغې اوارول راځي، په هغې کې تراکتور ګرځول راځي، هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي، دا مسایل زمونږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم، دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي، خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و، د هر چا خپلې ونې وې، مطلب 50 ونې 100 ونې، په هغې باندې دوی مکمل ښه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل، هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه، هغه داسې لږه ژوره غوندې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 0.5 متره اوبه درېدلې او دا اوبه به بیا ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه، د همدې خلکو دې لپاره چاره کوله د نور ځینو په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته به یې په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنې چارې ډېرې دي، خو هغې لپاره علم، پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې مونږ هغه به ترلاسه کړو، د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا ټکنالوژي
تطبیق کوم. ډیر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوسم له هیواد بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړئ چې افغانستان ته له ځان سره یوسئ؟
بالکل، د سیجی صاحب څخه ډیره مننه. ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکې دي، دا مشبویات هم ځکې ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې زموږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات دي چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا جنتي بوټي چې دي اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږ اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلوموي مې چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي. خپله په انځور کې لږ سیدي صاحب محترم چې ورته وفرمایل په دې کې فرقه رقمونه دي چې هغوی د اوبو د ضرورت اندازه یې کمه ده. په دې باندې تحقیق کوم نو موږ کولی شو چې پر دغه باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو او پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي حتی فرضاً مختلف قسم آرتیفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دغه کافي اندازه د پروتیني مواد لري د حیوانانو د خوراکي دپاره چې هغه موږ کولی شو په ډېر لږ اوبو سره ورسو. د شپېشتو په مقابل کې شپېشتې ډېر 1300 ملي متر اوبه غواړي مګر آرتیفلکس شدي هغوی بیخي لږ اوبه غواړي. حتی په 200-300 ملي متره باران باندې کم زموږ ځکه مشبوک هغوی ځان رسوي او کافي اندازه غذایی مواد زموږ حیوانانو ته راتمړي او ورته تولیدیږي.
ډېر مننه ښاغلی احمد زی. د دې لپاره چې خاوره ښه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی؟ خصوصا هغه خاوره چې یوه شاړه دښته ده او تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسور مځکه بدله کړي.
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دي دا مونږ دینه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهم دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوی نه مونږ 5 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ $3 میلیونه خرچه راغلی ده. که مونږ دا $3 میلیونه مونږ په دا نیر کریمو ده او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لاره یې مونږ ته برابره کړې و نو دغه نیر زمونږ مځکو ته را رسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې ایتوپیا یو غریب ملک ده ډېر غریب هیواد ده. د خلکو او د حکومت په همکارۍ سره د نیلسن رودي نیلسن چې دغه مهار کړه حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او د مینه او دغه ملي احساسات ډیر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1500 روپۍ اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یوه کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو د هغې کې یو زنانه وه د هغې خپل عصري دغه د لښتې او غاړکۍ دا یې خرڅول خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کړي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولیشي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 میلیونه پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1 لک پورې سترس بوټي دي نور زینتي بوټي دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4 لک ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې را تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړئ په نورو
بخشونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالي دي، دا به کش به کش، دا به زی مخکې او زی وروسته به کېږي. خو تاسو دا تجارت یو څه وکړي د دې هېواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي، نو دا به انشاءالله تعالی د افغانستان شین او سمسور وي. لکه کویتیان چې هغه په یوه شګه یوه داسې ګرمه هېواد کې یغوی لپاره یخې خوري جوړې کړې، یغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هېواد خدای را کړی، دغلته دغه هېواد ته کار وکړي او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکړي. ډېر قوي قوي سره سرمایه‌ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هېوادونو کې، دې هېواد ته کار وکړي. عزیزي صاحب که زما غږ اوري، زموږ دوست هم ده، څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه‌ګزاري په افغانستان کې وکم. هغې یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما $5 میلیونه پرې سرمایه‌ګزاري وکړه، عادي قاصد. نو دغه در نن 1500 جریبه مځکه موږ سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید موږ جوړ کړو، نور څوک یې نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړي پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی سے پدیا را خوٹیر معلومات ملر ما زکا داغی اوسم کارونی روان دی دی پی ایم ایس جاپان دی کما موسسا چی دا نو دا معلومات منگ تا نشتا چی اگوی کتوم را نور پروژی پا پلان کلر لی دا کمی چی تبدیخ شوی دی خطول خلکو تا معلومی دی مکانال نشتیر کلی دی تم را زمکی چی دی اوبو لاندی شوی دی او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کوم کارونه به دوی تکمیلوي. د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای سي؟
هلو، تاسو آواز ما ونه اورید؟ هلو
هلمندای صاحب، موږ آواز اوري؟
اوز اورم. بله، مهرباني.
مهرباني. مل شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو یمځکو بدلېدای سي؟
بالکل بالکل بدلېدای سي. تاسې عادي وینئ سي چې په دوبۍ کې، په سعودي کې دوی دغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې، چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو هم افقي. یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت یې لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه سه. خوشبختانه افغانستان یوازنی هېواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ږغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي. لکه مخکې چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړه چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور. او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داس یو فضا خلک چې غوی پاغه فضا کې وکولای شي چې ډیر رشتو کې سہولتونه ورته جوړ کړي، قوانين ورته اسانه کړي او نور یو بعضی اداري ورته جوړ کړي. لکه ابودبی کې یو اداره ده چې غوی هر څوک شخصي سکتور مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي. یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړ شوې ده څلور کال کې په $1 بلیون ته نور مملکتو څخه راکش کړي او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه‌ګزاري کوي مطلق یو پروژه سره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کېږي که چیرې وکولی شو چې موږ دا رقم سهولتونه ورته برابر کړو چې هغوی وکولی شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واوریدنه مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلیدای سي. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چار متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، د غرض محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړې مځکه سمسوري کړي.